आज व्यू 360 में, क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात होंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल इंतखाबात को शफाफ बना सकता है, और भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में लिथियम के बड़े जखायर की दरियाफ्त।
मुझे खुशी है कि ये हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद चीज है, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना घर और हरे भरे खेतों से महरूम होने पर उदास हूँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा हुआ है और इंटर बैंक में डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जुमेरात को इंटर बैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 18.98 पैसे की कमी आई, जिसके बाद एक डॉलर 285 रुपए से ज्यादा का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 21 रुपए तक का इजाफा हुआ है और एक अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट में 299 रुपए तक ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने जुमेरात को शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया है, जिसके बाद शरह सूद 20% हो गई है। ये इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। फरवरी के अख्ताम पर महंगाई की शरह साल ब साल 31.5% की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई थी। इसी बारे में मजीद बात करते हैं कराची में, जहां मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साकिब। साकिब बताइए, क्या वजह है, क्या वजह बताई जा रही है डॉलर की कीमत में यकदम इस कदर इजाफे की? सो वीव जस्ट लॉस्ट कनेक्शन विद मोहम्मद साकिब। हम मोहम्मद साकिब से इस बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या वजह है कि एकदम से एक ही दिन में डॉलर की कदर में इस कदर इजाफा हुआ है, डॉलर की कीमत एकदम इतनी बढ़ गई है। मुआशी और जो इन उमूर के माहरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान डील नहीं हो पा रही, पाकिस्तान जो नवा रिव्यू है उसको कम्प्लीट नहीं कर पा रहा। हालांकि हमारे जो वजीर खजाना हैं उन्होंने आज ट्वीट भी किया है कि पाकिस्तान ये डायलॉग कर रहा है और इस डायलॉग के नतीजे में अगले हफ्ते मुतवक्का है। साकिब से मुझे बताया जा रहा है कि हमारा राबता दोबारा हो गया। तो साकिब, लेट्स स्टार्ट विद द डॉलर प्राइस। एकदम से इतनी ज्यादा कीमत कैसे बढ़ गई, क्या वजह है इसकी? मोहम्मद साकिब की आवाज़ नहीं आ रही है। हमारा उनसे राबता तो है लेकिन मैं उनको सुन नहीं पा रहा हूँ। हम ये ऑडियो ग्लिच फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एंड कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज डिस्कसिंग के जो मामलात हैं इस वक्त मुल्क के, जो मुआशी मामलात हैं, उनको एक बहुत बड़ी वजह करार दिया जा रहा है इस सारी सूरत हाल की। वज़ीर ख़जाना जिन्होंने आज ट्वीट किया था कि नवा रिव्यू अगले हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को जो अगली किस्त है वो मिल जाएगी, लेकिन मौशी माहरीन का कहना यह है कि इन सारी चीजों में जो डिले हुआ है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो रहा है। बहरहाल इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक और जो बड़ा इशू है पाकिस्तान में वो इंतखाबात हैं, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने हैं और अब हमें देखना है कि इसके लिए क्या तारीख अनाउंस की जाती है। लेकिन ये सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जो इंतखाबात हैं उनके साथ एक और चीज भी जुड़ी हुई है, वो ये है कि जिस पहलू पर ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही है वो है इनका साफ और शफाफ होना। जहां कुछ सियासी हलके शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को जरूरी समझते हैं, वहीं बाज को इस तरीके की वोटिंग पर एतराज है। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग की हकीकत क्या है और उनके इस्तेमाल में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, सियासी माहरीन और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जबानी जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में साल 2023 आम इंतखाबात का साल है, लेकिन क्या ये इंतखाबात रवायती तरीके से होंगे या अवाम EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हक के रायदही का इस्तेमाल करेंगे? इसमें समझने की बात ये भी है कि शफाफियत यकीनी बनाने के जिस मकसद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को पाकिस्तान लाने पर गौर किया जा रहा है, क्या वो इस मकसद पर पूरा उतरती भी है?
احمد بلال محبوب پلڈیٹ نامی غیر جانب تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں. یہ ادارہ سیاسی اور پبلک پالیسی پر تحقیق اور مقننہ کے استحکام کے لیے کام کرتا ہے. احمد بلال سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے ووٹوں کی گنتی کا عمل تو شاید تیز ہو سکے اور ووٹ ضائع ہونے سے بچ سکے، لیکن کیا اس سے انتخابی عمل میں دھاندلی کو روکا جا سکے گا؟ یہ کہنا مشکل ہے.
لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چپ ڈالی جائے گی اس کو مینیپولیٹ نہیں کر لیا جائے گا. وہ جہاں سٹور ہوئے ہوئے ہیں ای وی ایم، جب وہ الیکشن پہ ڈپلائے کرنے کے لیے نکالے جائیں گے تو کسی کی نگرانی میں ہوں گے نا سٹوریج پہ. ہمارے یہاں پاورفل جو سرکلز ہیں وہ ماضی میں بہت قسم کی مینیپولیشن کر چکے ہیں، یہ ان کی انفیکٹ مینیپولیشن کو اور ایفیشینٹ بنا دے گا.
پاکستان میں انتخابی عمل کا جائزہ لینے والے ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے رشید چودھری کی رائے میں اصل مسئلہ اعتماد سازی کا ہے.
لوگ اعتماد نہیں کرتے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ووٹوں کی بنیاد پہ حکومت بنتی ہے تو وہ ان کی مرضی کی نمائندہ شاید اتنی نہیں ہوتی جتنی ان کے خیال میں ہونی چاہیے. تو یہ مسئلہ ہے اعتماد کا. اب اعتماد کا نعم البدل مشین نہیں ہو سکتی. اگر مینوئل پروسیس پہ اعتماد نہیں ہے تو مشین بھی تو ظاہر ہے کسی نے چلانی ہے نا.
ان ماہرین کے مطابق یہ تو طے ہے کہ سال 2023 کے عام انتخابات ای وی ایم ٹیکنالوجی کے تحت نہیں ہو سکتے، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ کا بل گزشتہ حکومت نے منظور کیا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے آ کر بل میں ترامیم کی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا قانون واپس لے لیا.
سیکشن 103 اس کو چینج کر کے لکھ دیا گیا تھا کہ آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی، یہ بتائے بغیر کہ مشین کس طرح کی ہوگی، کون سے پروسیسز مشین پہ جائیں گے، کون سے پروسیسز مینول رہیں گے. تو وہ پورا ابہام تھا، تو اس کو ریموو کر دیا ہے موجودہ پارلیمنٹ نے اور انہوں نے پرانا سسٹم جو ہے وہ بحال کر دیا.
سیکیور الیکٹرانک ووٹنگ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے والے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کے اسسٹنٹ پروفیسر طہٰ علی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں حق رائے دہی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو یہ بھارت اور برازیل کے بعد اس نوعیت کا دنیا کا تیسرا بڑا منصوبہ ہوگا جس کے لیے تحقیق اور خاصا وقت درکار ہے.
اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے فیلڈ میں، الیکشن ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں، جس سے آپ مشینیں بھی لا سکتے ہیں اور آپ ان کو سیکیور بھی رکھ سکتے ہیں. 2-3 ایسی ٹیکنیکس ہیں، یہ ہمیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے. ان کا ایک ہے رسک لمیٹنگ آڈٹس، ایک ہے ویریفائبل ووٹنگ.
سیاسی جماعتوں کے اختلاف رائے سے لے کر ای وی ایم سے متعلق ٹیکنالوجی کے مسائل کے علاوہ موجودہ معاشی حالات میں بھاری مقدار میں مشینوں کی خریداری یا تیاری بھی مشکل کام ہے.
آئرلینڈ نے اپنی سٹوریج کاسٹ کی وجہ سے اس کو ابینڈن کر دیا کہ آپ الیکشن میں استعمال کرتے ہیں، 5 سال سٹور کرنا ہے، ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ہے، ڈسٹ کنٹرول کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے ویئر ہاؤس بنانے ہیں اسپیشل.
ہم نے کسی ملک کی مشینز کی ڈپلائمنٹ کو اچھی طرح اسٹڈی نہیں کیا، ہم نے خود کوئی پراپر سیریس پائلٹ نہیں کرائے، تو ابھی ہمیں کافی کام کرنا ہے. اس میں بہت خربوں روپے لگیں گے اور آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ وہ باہر بھیج دیں، آپ ملک کے اندر ایک پوری انڈسٹری بنا سکتے ہیں. انسٹیڈ کہ آپ باہر سے مشین، لاکھوں کی ایک مشین لیں، آپ یہاں پہ ایک مشین پروڈیوس کریں جو ہزاروں میں، لاکھ سے کم کے اندر آ سکتی ہے.
ماہرین کے مطابق روایتی طریقے یا ٹیکنالوجی کے سہارے سے زیادہ انتخابی عمل میں اداروں کے کردار پر سیاسی جماعتوں اور عوام کا یقین بحال ہونے کی ضرورت ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
بتایا گیا ہے کہ ثاقب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ثاقب، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے ڈالر کی قیمت میں یکدم اضافے کی؟
جی عاطف، آج جو جمعرات کے روز ہمیں جو اضافہ دیکھا ہے وہ تقریباً 6% سے بھی زائد اضافہ ہے ایک امریکی ڈالر کی قیمت سے روپے کے مقابلے میں، اور یہ ایک بڑا اضافہ ہے. اور اس کے بعد امریکی ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور اس کو بھی ماہرین اسی کیپنگ سے ہی اس کا تعلق جوڑتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا گزشتہ چند ماہ میں جو صورتحال رہی، اور ڈالر کی قیمت کو 225 کے ارد گرد کیپ کر کے رکھا گیا. اور اس حوالے سے گورنمنٹ اور حکومت جو اور اسٹیٹ بینک ہے ان کا موقف الگ ہے، تاہم ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جان بوجھ کر قیمت کو بڑھایا نہیں گیا. تاہم یہی صورتحال ہم نے دوبارہ دیکھا کہ جب ڈالر کی قیمت دوبارہ جم کر کے 275 پر آ گئی تھی فروری کے شروع میں، تو اس کو ایک دفعہ پھر 260 روپے کے ارد گرد رہا، اور اس کی اور باوجود اس کے کہ کوئی بڑا میجر انفلوز ہم نے نہیں دیکھے مارکیٹ جو کہ جو یہاں پر آئے ہوں قومی خزانے میں، پاکستان کے قومی خزانے میں آئے ہوں، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ روپیہ مستحکم ہو رہا اضافہ اور ڈالر کی قیمت کی ادائیگی. تاہم اب ایک بار پھر جب آئی ایم ایف کی جانب سے جو معاہدہ ہے اس کو حتمی شکل دی جانی ہے, تو اس وقت جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آج ایک بار پھر بڑا جمپ دیکھا گیا اور 19 روپے سے بھی زائد کی کمی روپے کی قیمت میں دیکھی گئی, اور اب جو ہے مارکیٹ 285 روپے.
ثاقب, آج دیکھیے یہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے 3% مزید اضافہ کر دیا ہے انٹرسٹ ریٹ میں, اور اب ٹوٹل انٹرسٹ ریٹ 20% پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس کا کیا اثر ہے مارکیٹ پر, بزنسز کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, اور ایسا کیوں کیا گیا ہے, کیا ضروری تھا یہ کرنا؟
آتے 2019 میں یہ ریٹ 10% تھا, اور اب صرف 2 سال کے اضافے میں ہم نے دیکھا کہ یہ 2023 میں اب جا کر یہ 20% تک پہنچ گیا, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شرح سود ہے. اور اس وقت جو ہے اس کی ضرورت, جو گورنمنٹ کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کے جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں 31% سے زائد مہنگائی کی شرح ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی شرح سود میں اضافہ ضروری قرار دیا جا رہا تھا. اور اسی وجہ سے جو شرح سود ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر, یعنی کہ 20% پر پہنچ گئی ہے. لیکن اس جانب سے کاروباری طبقہ کافی زیادہ شوقی نظر آتا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کاروبار بہت برے طریقے سے افیکٹ.
جی یقیناً, میجر ہائیک ان انٹرسٹ ریٹس جو ہے یہ کاروباروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ثاقب, بہت شکریہ, آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا اور اس بارے میں معلومات دی. اور اب بات بھارت کے دارالحکومت میں جاری G20 وزرائے خارجہ میٹنگ کی, جہاں یوکرین میں روس کی جنگ پر کشیدگی نے غلبہ حاصل کیے رکھا, یہاں تک کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے وزرائے خارجہ پر زور دیا کہ وہ اختلافات کو ایک طرف رکھیں. امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ اس میٹنگ کو روس کی بلا اشتعال اور بلا جواز جنگ نے نقصان پہنچایا, جبکہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لروف نے مغرب پر الزام عائد کیا کہ وہ یوکرین کے اناج کی برآمدات کی اجازت دینے کے معاہدے کو دفن کر رہا ہے. اس سے قبل نریندر مودی نے کہا تھا کہ میٹنگ کے شرکا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی راہیں نکالے. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسد مرزا صاحب, جو کہ فورن افیئرز کے تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, ابھی بھی لکھتے ہیں, اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسد صاحب, تھینک یو سو مچ. بظاہر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کوشش تو کی کہ دنیا کی یہ بڑی طاقتیں آپسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر کامن گراؤنڈز تلاش کرنے کی کوشش کریں, اور جو ایشوز ہیں ترقی پذیر ملکوں پہ ان پہ فوکس کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی کامیابی ملی ان کو؟
جی, نریندر مودی صاحب کے جو آج کا خطاب تھا وہ ایک ریکارڈڈ خطاب تھا, اور اس میں انہوں نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ شرکا ممالک سے گزارش کی کہ وہ ایک کامن اپروچ اپنائے, جو دوسرے ملٹی انٹرنیشنل ایشوز ہیں, گلوبل ایشوز ہیں, ان کے اوپر وہ اتفاق رائے قائم کریں. لیکن جیسا کہ امید پہلے بھی ظاہر کی جا رہی تھی کہ جس طریقے سے G20 کے فائنانس منسٹرز کی میٹنگ کا حال ہوا, وہی وزرائے خارجہ کی میٹنگ کا حال بھی ہونا ہے, اور یہی ہوا بھی, کیونکہ اب سے چند منٹ پہلے یہاں کی خبر رساں ایجنسی PTI نے یہ اعلان کیا ہے کہ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں بھی کوئی جوائنٹ کمیونیکے ایشو نہیں کیا گیا, بلکہ چیئر سمری اینڈ آؤٹ کم ڈاکیومنٹ جیسا کہ فائنانس منسٹر کی میٹنگ میں ہوا تھا وہی اب جاری کیا جائے گا. جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے آپسی اختلافات بلا کر ہمیں عوامی جو ہمارے سروکار ہیں ان کو نظر انداز کر کے ہمیں پورے گلوبل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے اور اس پر اتفاق قائم کرنا چاہیے. ابھی گزشتہ سالوں میں ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز آئے ہیں, جیسے کہ کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے, فائنانشیل کرائسس ہوا ہے, پینڈیمک ہوا ہے, اس کے علاوہ دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے ہیں. ہمیں ان سب کے اوپر کسی طریقے سے قابو پانا چاہیے اور عالمی ممالک کو ان کے اوپر اتفاق رائے قائم کرنی چاہیے. اور مسٹر مودی کا ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا تھا کہ ملٹی لیٹرل یعنی کہ کثیر ملکی جو میکینزم ہے پوری دنیا میں وہ ختم ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ایک طریقے سے ہمیں بالکل فعال کردار ادا کرتی نظر نہیں آ رہی ہیں, اور وہ بھی لگتا ہے کہ فیل ہو چکی ہیں. تو ایک طریقے سے نریندر مودی نے جہاں ملٹی لیٹرلزم کی تنقید کی, وہیں انہوں نے کہا کہ ملٹی لیٹرلزم اگر ختم ہو رہا ہے تو ہمیں گلوبل ساؤتھ کی ایک طرح سے کام کرنا چاہیے, ساؤتھ ویسٹرن نیشنز کے ساتھ میں اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے. جو ڈیولپنگ کنٹریز یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے جو ایشوز ہیں اس کو ڈیولپنگ
کنٹریز کو بلڈ.
جی, اور یہی میں آپ سے جاننا بھی چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ کو یا اس صدارت کو استعمال کرتے ہوئے بھارت نے گلوبل ساؤتھ کے لیے کیا میسج دیا ہے, گلوبل ساؤتھ کی طرف سے کیا میسج دیا ہے, اور مشرق کو بھارت کی اس صدارت کا کیا فائدہ ہوگا, مغرب اور یورپ کو کیا پیغام دیا ہے بھارت نے؟
دیکھیے, بھارت نے یہ پیغام دیا ہے جو سب سے بڑا پیغام ہے کہ اگر ہمارے ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن فیل ہو رہے ہیں تو ہمیں بائی لیٹرل سطح کے اوپر آپسی بات چیت جاری رکھنی چاہیے, اور وہ ایشوز جو ملٹی لیٹرل ایشوز ہیں ان کو بائی لیٹرل سطح کے اوپر ہمیں سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور گلوبل ساؤتھ کو ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے تاکہ ویسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کے ذریعے مختلف جو ہمیں چیلنجز ہیں ان کا ہم سامنا بہتر طور پر کر سکیں. آج پورے دن بھی جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے بہت ہی مستعدی کے ساتھ میں مختلف ایشوز کے اوپر وزرائے خارجہ کے مختلف سیشنز میں کام کیا, اور جیسا کہ وزارت خارجہ کی ابھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بہت سارے مسئلوں کے اوپر اتفاق رائے قائم ہوا. سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو تھا اس پہ سبھی ملکوں نے ایک ہی آواز میں کہا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کسی بھی طریقے سے قبول نہیں ہے, اور ہمیں دہشت گردی کا سامنا اور مقابلہ متحدہ طور پر کرنا چاہیے.
لیکن دہشت گردی ہے, کلائمیٹ ہے, اور یوکرین وار ہے, یہ ساری چیزیں تو یقیناً سر فہرست تھیں, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ترقی پذیر ملکوں کے قرضوں پر بھی بات ہوئی, اور خاص طور پر پاکستان کی, جس پہ چین نے کہا کہ پاکستان کے قرضوں کی مشکلات یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو ریلیف دیں. تو اسی طرح دیگر ممالک بھی ہیں جیسے سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, ان کو بھی فائنینشل ایشوز ہیں اس وقت, تو اس پر کیا بات ہوئی؟
اس پر ابھی دیکھیے بات تو جو آج کے سیشنز ہوئے ہیں اس کی ابھی تفصیلات ابھی عام نہیں کی گئی ہیں, لیکن اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. ہاں, وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ بہت سارے مسئلوں پر ہم نے اتفاق رائے قائم کیا ہے, ہم نے کچھ مثبت فیصلے بھی کیے ہیں, اور ہم نے آگے کی راہ جو ہے آگے کی راہ کی نشاندہی کی ہے کہ ہم کس طریقے سے علاقائی سطح کے اوپر جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ہم ان کا مقابلہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں.
تو اسد مرزا صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت یہیں ختم ہو رہا ہے. آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی اہم معلومات ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.
شکریہ.
امریکی قانون سازوں نے منگل کی رات چین کے ساتھ امریکی اسٹریٹجک مقابلے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے, جس میں خاص طور سے گزشتہ 2 سال کے دوران ہونے والے واقعات کا جائزہ لیا جائے گا. کانگریس کی سماعتوں کے دوران انسانی حقوق کی چینی کارکن اور قومی سلامتی کے سابق مشیر بھی گواہی کے لیے پیش ہوں گے. اس کمیٹی کے متعدد اراکین نے وائس آف امریکہ سے ایسے امور پر بات کی جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ تحقیقات میں شامل کیے جائیں. تفصیلات اس رپورٹ میں.
امریکہ کی جانب سے جنوبی کیرولائنا کے ساحل کے قریب چین کا ایک جاسوس غبارہ مار گرائے جانے کے صرف چند ہفتے بعد قانون سازوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک معاملات میں مقابلے کی ایک تفصیلی تحقیقات کا آغاز کیا.
This is an existential struggle.
یہ 21ویں صدی میں ہماری زندگیوں اور ہمارے وجود کے بارے میں ہے, اور انتہائی بنیادی آزادیاں داؤ پر ہیں. چینی کمیونسٹ پارٹی کی پوری توجہ مستقبل میں ایک ایسی دنیا کے تصور پر مرکوز ہے جو مطلق العنان ٹیکنوکریٹس نگران حکومتوں سے بھری ہو, جہاں انسانی حقوق پارٹی کی خواہشات کے تابع ہوں.
کانگریس کے رکن مائک گیلگر اس 24 رکنی کمیٹی کی قیادت کریں گے, جس کے بارے میں بہت سے اراکین کا کہنا ہے کہ اسے غیر جانبدار تعاون کا ایک ماڈل ہونا چاہیے.
ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی چاہتی ہے کہ ہم جھگڑالو, متعصب اور عدم روادار بنیں. درحقیقت سی سی پی اس کی امید کرتی ہے, لیکن انہیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر اور پس منظر کا تنوع امریکہ کے عملی نظام کی کوئی خرابی نہیں ہے, یہ ہماری طاقت ہے.
It is our defining feature and strength.
لیکن قانون سازوں نے ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیروں کے یہ انتباہ سنے ہیں کہ امریکہ کو کوئی بنیاد تشکیل دینی چاہیے.
امریکہ اور آزاد دنیا کے دوسرے ملکوں نے سرمایہ اور ٹیکنالوجی ایک اسٹریٹجک مد مقابل کو منتقل کر کے مسابقتی فوائد کے خاتمے کی توثیق کی ہے.
اس سال کے شروع میں صدر جو بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کا چین کے ساتھ مقابلہ ہے, تنازع نہیں. لیکن ماہرین کہتے ہیں بیجنگ کا نقطہ نظر
ये नहीं है।
बीजिंग के इरादों के बारे में बेवकूफ बनने का वाकई अब कोई जवाब नहीं है। चेयरमैन जी के अवामी सतह पर दिए गए बयान की फहरिस्त बहुत तबील है और उनकी हुकूमत के मजमुई शर्मनाक इकदाम का इस वक्त गलत मफहूम नहीं लिया जाना चाहिए।
कमेटी के वसी पैमाने पर तहकीकात से सिक्योरिटी खतरात के बारे में नए नुक्ते नजर सामने आएंगे। कांग्रेस के रुकन डैन न्यूहाउस ने वीओए को बताया कि उन्हें चीनियों की जानिब से अमेरिका के जरई इलाकों में रकबे की खरीदारी पर तश्वीश है।
क्या आप हमारी खुराक की फराहमी के निजाम में इससे ज्यादा किसी और गैर यकीनी सूरत हाल का तस्वुर कर सकते हैं? सप्लाई चेन में शायद यही एक कड़ी जिस पर तनाजे की सूरत में किसी ऐसे शख्स का कंट्रोल हो जाए जो हमारा दोस्त न हो।
कमेटी के अरकान ने वीओए को बताया कि जासूसी सिक्योरिटी के खतरे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।
इट्स लिटरली एवरी डे
अमरीकी फिलवाके हर रोज फोन पर अपनी गुफ्तगू में इस पर बात करते हैं और ये कि खतरा यही खत्म नहीं होता। चीन एक बहुत बड़ा फौजी खतरा है, उनकी बहरिया ज्यादा बड़ी है और बहुत से लोगों का कहना है कि वो अमरीकी बहरिया से ज्यादा ताकतवर है। उनके पास अमेरिका से ज्यादा बैनुल बर्रेआजमी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस हैं। उनकी सलाहियतें और हाइपरसोनिक जैसी चीजें अमेरिका के मुकाबले में कहीं बेहतर हैं।
ऐवान की खारजा उमूर की कमेटी ऐसे बिल पर काम कर रही है जिसके तहत बाइडन चीन के जेरे मिल्कियत सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर अमरीका में पाबंदी लगा सकेंगे। कैथरीन जिप्सन के साथ सबशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और अब सिक्योरिटी से बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाली कुदरती धात लिथियम पैदा करने वाले बड़े ममालिक ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन और अर्जेंटीना हैं। लेकिन अब भारत ने ऐलान किया है कि उसे अपने जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के जिले रियासी के एक गांव के इर्द गिर्द तकरीबन 60 लाख मेट्रिक टन लिथियम से भरपूर बायोक्साइड या खाम एल्यूमिनियम का जखीरा मिला है। ये ऐलान जहां एक तरफ बहुत से मकामी लोगों के लिए एक नेमत होगी, वहीं इससे भारत को मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में मजीद तरक्की की उम्मीद है।
एक काश्तकार और पार्ट टाइम कमर्शियल फोटोग्राफर महेश्वर सिंह ने जम्मू कश्मीर में जिला रियासी के गांव सलाल में ईंटों और सीमेंट से घर तामीर करने का ख्वाब देखा था, लेकिन हुकूमत के इस ऐलान ने कि उनके गांव में लिथियम से भरपूर खाम एल्यूमिनियम के जखायर की दरियाफ्त का दावा किया गया है, उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया है। क्योंकि उनका गांव उस इलाके में वाकई है जहां बॉक्साइट वाफिर मकदार में है, इसलिए उन्हें वहां से कहीं और मुंतकिल होना पड़ेगा। भारत की कानकनी के शोबे की वजारत के जेर तमाम मुतनाज़ हिंदू अक्सरियती हिमालिया इलाके में तकरीबन 60 लाख मीट्रिक टन खाम धात की यह दरियाफ्त, जिसमें खाम लोहे के मरकबात मौजूद नहीं है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 4 साल की तहकीक पर मबनी थी।
जो भी जीएसआई ने अनाउंस किया है,
जीएसआई ने मीडिया के जरिए जो भी ऐलान किया है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे खुशी है कि ये हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद चीज है, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना घर और हरे भरे खेतों से महरूम होने पर उदास हूँ।
मार्केट में बढ़ती हुई मांग की वजह से इन जखायर की दरियाफ्त पर मुल्क भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि इस धात को मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। भारत अल्कली धात को ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से दरामद करता था, लेकिन मुल्क में लिथियम के जखायर की पहली दरियाफ्त उसे बैटरी की तैयारी में खुद कफील कर देगी।
लिथियम इज अ फ्यूचर एलिमेंट।
लिथियम मुस्तकबिल की एक धात है और इसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि हम एक ऐसे मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहे हैं जहां हम लिथियम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए भारत को लिथियम में मजीद खुद इंसारी की जरूरत है और यही वजह है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लिथियम की तलाश जारी है।
लिथियम एक्सप्लोरेशन इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री।
सलाल गांव के रिहायशी कहते हैं कि उनके ख्याल में बॉक्साइट के जखायर मिलना एक नेमत है। वो कहते हैं कि उन्हें जब इस दूरफ्तादा गांव से इनखला का सरकारी नोटिस मिल जाएगा तो वो मुल्क और जम्मू और कश्मीर की बेहतरी के लिए दूसरे मकामात पर मुंतकिल होने के लिए तैयार होंगे।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdubioa.com पर। ये सारा कॉन्टेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगा, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
امریکا غا آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سر ټکی.
طالبانو د سړو سیمو زکور محصلینو درسونو پیدو نیټه اعلان کړه.
کندهار ته د اروپای ټولنې د استازي سفر. د اروپای ټولنې چارواکو هلته د ځینو طالب مشرانو سره خبرې کړې چې تفصیلي پر رپورټ کې در اورو. د اتومي وسلو د نړیوالې سیالۍ ویرې او اندېښنې. د ویرې لامل د پوتین لخوا د ستارت په نوم تړون کې د روسیې د نه ګډون پریکړه. او په سویلي افریقا کې ګرځنده سینما او ځوانانو ته د فلمونو ننداره. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د کابیو لسمنی ټاپ د 2023 کال د مارچ 2مه. زه خایسته سعادت لامیمه. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د دوهې تړون په کړو ژمنو چې د طالبانو د تسلط لپاره نه و، بلکه د افغانستان د مسلې د سولې حل لارې د لپاره لاسلیک شوی او عمل نه دی کړی. دا او د نن ورځې ځینې نور مرتبط مسایل د خبرونې د قدرمن میلمه د کورنوی چارو د پخوانی موین صدیق صدیقي صاحب سره راس پړو. له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر بهیر د څېړنو د لپاره د راروانې استعمایې غونډې په تړاو معلومات بیا زما همکار ایوب خاورین تاسو ته وړاندې کوي. صدیقي صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه په مننې. قدرمنو لیدونکو، نه به هم هیله وکم چې موږ سره د خبرونې تر پایه مل پاتشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان د سړو سیمو د دولتي پوهنتونونو د نارینه محصلینو درسونه به د روان مریض کار د کب د میاشتې په 15مه نیټه پیل شي. په اعلامیه کې د ښځینه محصلینو د زده کړو په اړه څه نه دی ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلاسن او ورسره مل پلاوي کندهار ته سفر کړی او له یو شمیر طالب چارواکو سره لیدل دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې وګورو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دولتي تحصیلي بنسټونو د سړو سیمو د نارینه محصلینو د پسرلنی سمستر درسونه به د روان کال د کپ په 15مه نیټه پیل شي. تمه کده چې په نوې خوانیز کال کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ هم خلاص شي، خو په دې اعلامیه کې په حقلت سن دی ویل شوی. محصل نجونی وایي د اعلان ناهیلینو رحم زیاته کړی ده.
خبرای اخیر بعد که ما شنیدیم در مورد دانشگاه ها، در مورد محدودیت و ممنوعیت زنایی هم یکی از بدترین گزارش هاست، یکی از بدترین اخبار است که ما شنیدیم. متاسفانه زحمتی که ما به خاطر کامیابی و امتحان کنکور و راهیابی به دانشگاه متحمل شدیم، کم از زحماتی که برادرای ما متقابل شدن نبودن. اما متاسفانه فعلا بر ما اخبار چنین رسید که شما حق ندارین که پاداش زحماتتان ببینید.
دفتر از تحصیلات اولی و از تعلیم و تربیه و همچنان از مشاغل اجتماعی یک ریشه عمیق ایدئولوژیک در نزد طالبان دارم. با وجود که کارهای در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت بر تغییر از هان طالبان که اجازه بدن دخترها به تحصیلات عالی خود ادامه بدن، ما یک بار دیگر متوجه میشیم که با آغاز سال تعلیمی جدید فقط تنها پسران میتونن به درس در تحصیلات عالی مصروف تحصیل باشن و به دخترها یک بار دیگر طالبان اجازه نداده.
تر دې لاندې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر روان ښوونیز کال کې د افغان جنو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو ټینګار کړی و. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن د یو پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی او د یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلې دي. که څه هم د اروپایي ټولنې استازولي د دغه سفر د موخو په هکله څه نه دي ویلي، خو داسې انګیرل کیږي چې هدف یې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د طالبانو د مشرتابه هڅول وي.
په ټوله کې دغه کومه پرېکړه چې نن کېږي د موږ تمه درلوده چې دوی به همدغه ډول یو تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو دروازې به د نجونو په مخ باندې نه خلاصېږي. په ټوله کې دا د افغانستان تاریخ کې د بدو ورځو د تورو ورځو دوام ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې پیل شوی دی، البته د تعلیم او د تحصیل په برخه کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د پنجشنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي دي چې یاد پلاوی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره لیدنه کې پر سیاسي، امنیتي او له فساد سره د مبارزې پر مسایلو خبرې کړي دي. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی حیات الله مبارک د اروپایي ټولنې د استازو څخه د ښوونې او روغتیا په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. معلومه نه ده چې دغه پلاوی له ملا هبت الله سره هم کتلي که نه. د اروپایي ټولنې استازو تر اوسه په کندهار کې له طالب چارواکو سره د لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو او بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د طالبانو سره تر یو حده تعامل لري. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، د دوحې تړون تر لاسلیک درې کاله وروسته دواړه خواوې اوس هم د افغانستان د وضعیت د بحراني کېدو، د تړون څخه د سرغړونو او هوکړې د ناکامۍ پړه په یوه بل اچوي. خو د افغانستان د اوسني وضعیت پړه څومره پخپله په دې تړون اچول کېدای شي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پخواني معین صدیق صدیقي صاحب تحلیل تاسو ته در اورو. صدیقي صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشې او ډېره زیاته مننه چې موږ سره په خبرونه کې یاست. صدیقي صاحب، امریکایي چارواکي وایي د دوحې تړون ته د طالبانو در رسول د پاره نه، بلکې د افغانستان د مسلې سولیز حل د پاره وشو چې طالبانو مات کړي. طالبان امریکا په سرغړونو تورنوي او یو شمیر شنون کې بیا د پخوانی حکومت مشران ملامتوي. د دې بحران اصلي عاملین څوک دي ستاسو په نظر؟
سلام علیکم تاسو ته، تاسو لیدونکو ته د یاد مننه چې ماته مو فرصت راکړې تر څو په دغه تړون باندې خبرې وکړو. خو د دغه تړون یو ناقص او بې تناسبه تړون و، په دې شک نشته چې د افغانستان خلک دې تړون ته مشروعیت نه دی ورکړی. نو دا تړون سبب شو تر څو ناخوالې په هیواد کې لا هم زیات سي، د افغانستان خلک د نورو او ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ سي، او خواشینی سره چې د تیرو شلو کالو ټول زحمات چې د افغانستان خلک د یو آزاد هیواد لپاره هغوی کار وکړي، صرف نتیجې ته ورسیږي. خو په دې کې اصلي مقصر شک نشته چې طالبان دي، او هغه کسان چې دغه تړون یې مخته وړل، لکه ډاکټر خلیلزاد چې د دې تړون اصلي مسؤلیت یې درلود، او هغه خپل خصوصي او یا هغه خاصیت، شخصي خاصیت چې درلود په دې تړون کې، خواشینی سره ټول امتیازات طالبانو ته ورکړي. یعنی د طالبانو هغه اساسي منافع په دې تړون کې خوندي سو، او د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په دې تړون کې هیڅ سهم نه درلود.
بله، او طالبانو خپل ژمنې هم پوره نه کړې. طالبانو د افغانستان په پخواني حکومت د امریکا د لاسپوڅي ټاپه وهله، چې پخوانی حکومت د امریکا لاسپوڅي دی، خو اوس په دوی هم همدا تور لګول کیږي. ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان اصل په دې کې خو ملامت هم دي، او طالبان اصلي عامل درې دی چې په افغانستان کې جګړه روانه، او د افغانستان خلک په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو سره په یو تعامل کې د خلک د منافع پر اساس باندې حکومت جوړ شوی، او د افغانستان د خلکو حکومت خو د نړیوالو سره یو تعامل درلود. اما طالبان د افغانستان خلک په وار وار اصلي دښمنان طالبان، دوی هر ورځ د افغانستان بیګناه خلک وژل، او یو نامشو او ترهګری جنگ د افغانستان په خلکو باندې دوی روان کړی. تر اوسه هم تاسو وضعیت وګورئ چې خلک په دې کې ډېر تکلیفونه ویني، طالبان د حکومت ولی او نه د سیاست او یاد حکومت داري ظرفیت دوی لري.
بله، صدیقي صاحب،
په دې تړون کې په خوا په 2013 کال کې د امریکای د حکومت اصلي مخه دا و تر څو په افغانستان کې اصول راسي اوربندي وسي، او مستقیم مذاکرات د طالبانو او د افغانستان د حکومت سره پیل سي. په دې کې دا کارونه سود دي، دا هدف تغییر وکړ.
خو بیا ځینې پړه په افغان حکومت اچوي چې وای مشران یې لاړل، او دې ته هیڅ موقع مساعده نشو چې خبري وشي، او یا هم یو پروسه رامنځته شي د قدرت انتقال.
دا سمه خبره ده، دا بیخي درست خبره ده چې د افغانستان سیاسيون لکه خیرزاد چې خپل ځان یو ډیر تکړه سیاستمدار بولی او مذاکره چی بولی، ناکامی و. د افغانستان ټول سیاسي مشران ناکام سول. دوی په تیرو شلو کالو کې ډیر فرصتونه درلود تر څو وکولی سي یو منطقي او منظمه او یو داسې سیاسي لار چارې افغانستان لپاره پیدا کړي چې په هغه کې د افغانستان خلک خوشحالي، افغانستان خلک دی آزاد ووسي. ناکامۍ د ټولو خواو، د خلیزاد ناکامۍ، په دې کې د افغانستان سیاسي ټول ناکام ول،
هغه مشران چې ډېر ادای کوي چې دوی کولی شي افغانستان ورغوري متاسفانه موږ یو سخت ناکامۍ سره مخ شو. ټول
دا پوښتنه دا چې ځینې وایي چې اوس هم طالبان چانس لري که طالبان خپل ټول ژمنې پر ځای کړي، خونځي پرانیزي، میرمنو ته د کار ممانعت ونه کړي، آیا بیا به هم افغانانو لپاره چې دیموکراسي تجربه کړې ده د منلو وړ وي، دوی به پاتې شي؟
زه فکر نه کوم چې افغانستان خلک طالبان دی ومني په داسې یو حالت کې چې اوس ګورو په تیرو اتلسو میاشتو کې دوی په هر بخش کې دوی ناکام شوي دي. ظلم او ستم په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی طالبان لخوا، رشوت او فساد. تاسو ګورئ یو پاسپورت د $3,000 باندې طالبان خرڅوي، د هر کور نه د هر ځای نه دوی جزیه اخلي. اما زما وړاندیز دا دی، زما په فکر دغه تړون باید فسخ شي، د دوه تړون باید فسخ شي. یو نړیوال کانفرنس دی بیا جوړ شي د افغانستان خلک او د افغانستان د خلک هغه اصلي استازي را دي سي او افغانستان د پاره په شمول د طالبان کینی او دغه وضعیت باید تغییر ورکړو. بل لاره نشته افغانستان خلک دا.
خلیل زاد صاحب بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په دوام باید اوسم ټینګار وشي، لدینه به ستاسو په نظر څه جوړ شي؟ اوایا فکر کوي چې د افغانستان د پاره به مثبته نتیجه ترلاسه شي که د طالبان سره خبرو ته دوام ورکړ شي؟
فکر نه کوم چې طالبان دې په خبرو باندې په مذاکرات باندې دوی کم عقیده ولري. دوی باندې باید فشاري اقتصادي فشار باید زیات شي، نړیوال فشار او نور محدودیتونه باید طالبان باندې راوستل شي ترڅو دوی دې د افغانستان خلکو غوښتنه ومني او دوی دغه ظالمانه سیاست باید ختم شي. په تیرو اتلو سو میاشتو کې او دوی په خوا هم تاسو وکتل چې طالبان نه کوم مستقیم مذاکرات ته ژمن ول او نه دوی اوربند ومنل او برعکس دوی خپل جګړې زیاتې کړې. نو ترونه دوی استفاده کړې. خو مهمه خبره ده چې اوس زه فکر کوم د افغانستان د هر وګړي غوښتنه ده چې دغه په باید فسخ شي او دوباره یو لار چاره پیدا کړو د افغانستان سیاسي وضعیت لپاره.
کور ودان ډیره زیاته مننه کوم تاسو به بیا هم زحمت تر کو تاسو بریا غواړم. خوشاله اوسئ. بل پلو د امریکا په کانګرس کې د بارنیو چارو کمیټې د افغانستان څخه د وتلو او تخلیه په موضوع استماعي غونډه رابللې. د دې غونډې مخې څلی او څوک پوښتل کیږي په دې اړه خپل همکار ایوب خاورین لمکته معلومات راکوي. خاورین صاحب ستړي مشه په خیر راغلې. د دې استماعي غونډې هدف څه دی او څوک ورغوښتل شوی دی غونډې ته؟
ډیر مننه خایسته جانی. د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مايكل مکال دغه استماعي غونډه راغوښتې ده او لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو جمهور غوښتونکو د پیل رئیسی په دیموکرات ګوند او خصوصا په دغه حکومت د بایدن په حکومت باندې د افغانستان څخه د تخلیه نه یوازې د خپل ځواکونو د رئیسلو په بهیر او بلکې په د امریکا سره د همکارانو چې د ایس ای وی او نورو ویزو په اساس باید امریکا ته راوستل شي وای په هغه پروسې باندې جدي نیوکی لري او د کانګرس کې د اکثریت ګټلو نه مخکې لا ویلي وو چې کوم چیرته اکثریت ته ورسېدلو نو دغه پروسه او د بهیر به څیړنه وکړو پوښتنه وکړو. اوس یې دغه د دې اعلان کړی دی چې د مارچ د اتمې څخه په کانګرس کې دغه استماعي غونډه پیلېږي او په دې جریان کې به نه یوازې هغه خلک چارواکي راغوښتل کیږي چې بشپړ لیست یې لا تر اوسه نه خپور شوی، وروسته به راخبریږي. د پایل د پاره دوی دوه هغه خوانی چارواکي چې اوس د شرکتونو مالکین دي او د یعنی د وزارت دفاع سره د قراردادیانو په توګه کار کوي او په دې پروسه کې نقش درلود یا د قراردادونو درلودل هغه ورغښتل سوي دي. په دې کې پښتني جدي پښتني دادي چې کچیرته د امریکا د افغانستان څخه راوتل دی وتړون په اساس کېدو او موافقه سوی ود طالبانو سره، نو لکه څنګه چې د سیګار ورستۍ راپور وایي چې اتاویا الوتکی په افغانستان کې مخکې لدی چې ځواکونه راووزی ویجاړی شوې او لمنځه یوړل شوې او همداسې ګڼ شمېر چې ځینې راپورونه یې سلګونه او زرګونه ترسي وسایط لمنځه یوړل شول او یا هم په افغانستان کې پاتې شول. دغه یو لور ته دغه پښتنه ډیره جدي مطرح ده چې د ځواکونو رایستل او وتل ولې دومره کړکیچن شول او چې دومره ډیر الته پاده شول. او دوه پښتنه د همکارانو رایستل دي چې اوس هم لسګونه زره په افغانستان او په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې دي.
بلې د مارچ په اتمه چې دا غونډه ترسره کیږي په دې اړه به پوره معلومات تاسو ژمنه وکړه، نو قدر منو لیدونکو ته به حتما ورورسو کور ودان خوري سي خوشاله اوسئ. په افغانستان کې د قضایي قوې یو شمیر په خوانی غړي وای چې ژوند یې په خطر کې وو ځکه د افغانستان نه وتلو ته اړ شول. په دې ډله کې یو څارنواله عبیده شرنومیګی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لومړی پاکستان بیا یې اسپانیا ته پناه وروړه. پرمن شرر اوس د امنیت احساس کوي خو په افغانستان کې د نورو میرمنو د وضعیت په اړه بیا اندېښمنه ده.
په یو سره ورځ د افغانستان د غچارنواله لخپل کورنۍ سره د اسپانیا د مدريد په دی لوړې غونډۍ کې د خار ننداره کوي. عبیده شرر د طالبانو له واکمنۍ وروسته کډواله شو او اوس د سکون احساس کوي.
I'm free. Here I am safe.
زه دلته آزاد او خوندی یم. هر چیرته تلای شم، هر هغه جامې مې چې پزړوي اغوستای شم او هر څه چې وغوړم کولای شم. خو افغانستان کې ډېر خزي دي چې په کورونو کې په پاتې کېدو محکومې شوې دي.
میرمن شرر په اسپانیا کې د امنیت احساس کوي خو د نوي ژوند څخه خوند اخلي چې نورې میرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخ دي.
کله منه يم چې له دې فرصت او وخت څخه په استفادې زیاته مطالعه وکړم او خپل ظرفیت لوړ کړم چې کله افغانستان بدل شو ژر تر ژره به بیرته ستنه شم او د خپل خلکو سره به اوسم.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خځو ازادي ختمه شوې ده. طالبانو نه یوازې خونځي او پانتونونه د نجونو او خځو پر مخ تړلې دي بلکې په غیر دولتي مؤسساتو کې د کار کولو مخه هم نیولې ده.
نړیوال ټولنې په قضایي سیستم کې د خځو راګډول انحصار کړی وو. دوی ترې د لاسراوړنې په توګه یادو خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل دغه میرمنې هېرې شوې.
قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو بریدونو له خطر سره مخ دي ځکه چې دوی د جمهوریت په دوره کې د هغو سړیو محاکمه پر مخ بیوله چې په جنسیتي جرمونو تیرویو او وژنو تورن وو.
نړیوالې ادارې دې پر مونږ باور ولري کبه ته خپل هیواد ته ستنې شو مونږ به ژوندې پاتې نه شو، نه یوازې په فزیکی لحاظ بلکې روحاً به مونږ ټول مړ یو.
د افغانستان ډیر میرمنې په دې باور دي چې د لویدوزي هیوادونو او نړیوالو ادارو لخوا له پامه غورځول شوې دي. احمد شکیب د امریکا غاګ واشنگتن.
بل مهم خبر دلته په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د اسلامي تنظیمونو د شورا په نامه یو سازمان په افغانستان کې د خې حکومت ولې سولې او بشري حقوقو په اړه یو غونډه جوړه کړې. زموږ همکار شهناز نفیس د غونډې د ځاینه موږ سره مرګري شوې ده چې ورته خراغلاس وایم. شهناز جان ستړي مشي غونډه په پیل شوې وي او کنه د دې غونډې قربانه ویناوال څه وایي او مخې څه دي او د دې ترڅنګ په دې موضوعاتو باندې د بحث لپاره چا ته بلنه ورکړ شوې ده؟
ډیر مننه شایسته جانې. لږ سات وروسته زما د اسلامي تنظیمونو د شورا یو غړي سره خبرې وشولې. هغوی د دې غونډې درې هدفونه وښودل. لومړی دا چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې څنګه حکومت والی چې دا اغه عملی کېدلې شي. دویمه د دې مخه دادا چې افغانستان کې بشري حقوقونه او په خاصه توګه د افغان خزو حقوقونه چې دی اغه تبور کې کتنه کیږي. او دریمه هدف دا دی چې افغانستان سره نړیوال چې دی د دې کیمیا او التا ان جی اوز چې دی یا غیر دولتي ادارې چې دی د دې بلار کې خندان چې دی اغه څه دی. نو دا درې داسې غټ خبرې دي چې په دې دغه په دې غونډه کې بحث کیږي او دا ویل کیږي چې دا نن ورځ په اخر کې به په دې غونډه کې وړاندیزونه چې دي هغه به هم ورکړل کیږي چې دا روان کوم مشکلات چې دي د دې حل چې دی باید سوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان شهناز جان. بیا به هم ستاسو د رپورت په تمه اوسو د دې غونډې په تړاو تفصیلی رپورت. کور ودان
ډیره مننه
بریالي اوسه. نو نورو خبرون ته چر شو د متحده ایالاتو د برنوی چار وزیر انتونی بلینکن نن د پنځمه پورز په نوې دیلی کې د جی 20 یا شلو بډایو هیوادونو د برنوی چار وزیرانو د غونډې په څنډه کې د خپل هندي سیال سوبرمنیم جی شنکر سره وکتل. دا غونډه په بنگلو کې د جی 20 د هیوادونو د مالی چارو تر غونډې چې د روسیا او اوکراین تر سیوري لاندې و څو ورځې وروسته کې هند چې سکال د دې بلاک مشري په غاړه لري په داسې حال کې پر روسیې د جنگ تور لګول رد کړي او د ډیپلوماتیک حل په لټه کې دی چې په چټکۍ د روسیې د تیلو پیرودل هم زیاتوي. بل پلو په یونان کې د البته کرینونو او درنو ماشینونو په کارولو سره د یو اورګاډي د خونړي ټکر نو وروسته د ژغورنې عملیات پیل شوی. یوناني چارواکو په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اورګاډي د خونديتوب په تړاو په هغه هیواد کې لاریونونه هم پیل شوی. د سر صلیب یوناني کارکونکي د هوا د ناوړه شرایطو سره سره د اورګاډي د پاتې ټوټو لاندې د وسار پاتې کسانو لټون ته دوام ورکوي. د یو مسافر وړونکو اورګاډي سره د یو بار وړونکو لارې د ټکر لامل د مړو شمیر درې څلوېخت تنو ته لوړ شوی دی. د دې نوراندې د پنځشنبه په ورځ د سپیس ایکس د ناسا نړیوال فضایي سټیشن ته څلور ستورمزلي یا فضانوردان واستول شول. په دې ډله کې له عربي نړۍ څخه لومړی کس هم شامل دی چې د میاشتو لپاره به په دې اوږدمهاله ماموریت کې برخه واخلي. د فالکن او باز په نوم نومول شوی راکټ د شپې د 12 بجو لږ وروسته د کینیډي له فضایي مرکز څخه توغول شو. ویډیوګانې ښیي چې د توغولو سره سم د شپې اسمان په داسې حال کې روښانه شي چې فالکن نومای راکټ د ختیځ لوري ته په خوځیدو شي. د متحده عربي اماراتو شاوخوا اتیا تنه لیدونکي د ستورمزلي سلطان النیادی لیدو ته راغلي وو چې له اماراتو څخه دوهم شخص ګڼل کیږي چې فضا ته سفر کوي. مننه چې روس امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. راځو د روسیې مسایلو ته. د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا هغه اعلان چې روسیه به د اتمي وسلو د کمولو په هوکړه کې خپل ګډون ځندوي د اتمي وسلو د نړیوالې سیالۍ اندېښنې راپورته کړی دی. نیو سٹارټ تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی د دواړو هیوادونو د اتمي کوپړیو د شمیر په کمښت باندې ټینګار کوي. تفصیل پر پورت کې
دا اتمی وسلو د کمختړون یا نیو سٹارټ د امریکا او روسیې ترمنز وروسته په ځای پاتې تړون دی چې په 2010 کال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف لاسلیک کړو. په روانه اونۍ کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې حضور وزندوي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې ناتو د اوکراین سره د روسیې په مقابل کې په جګړه کې مرسته کوله دا تړون بے معنا دی. پوتین وویل چې د جګړې د پاره د روسیې د ځمکنیو اټومي وسلو د چمتووالي امر کړی دی او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به نوره پانګه هم واچوي.
موږ به د کینزل هایپرسونیکو یعنی ترغه چټک ول هوا څخه توغیدونکو راکټونو د سیستمونو پراخ تولید ته دوام ورکړو او د سمندري زیرکون یعنی ترغه چټک توغندوی پراخه ارزه به بیل کړو.
مګر د شنونکو په نظر د ماسکاو لوري د دغه تړون ځندول به په لاند محل کې کومه اغیزه ونه لري.
دغه تړون په هر صورت تر تاریخ تیریدونکو ځکه نو د تړون پای ته رسیدل د دواړو هیوادونو د پوځي اړیکو په منځپانګه کې ډیر بدلون دی.
د نړۍ 90% اټومي وسلې د روسیې او امریکا د متحده ایالاتونو سره دي. دا اتمی وسلو د کمختړون یا نیو سٹارټ دواله لوري د 1550 اتمی کوپړیو تر سطح محدودوي او دواله لوري ته اجازه ورکوي چې یو د بل اتمی ساحه ارزیابي کړي.
دا تړون دواړو هیوادونو په ګټه دی ځکه چې د اټومي وسلو سیالي محدودوي او که امریکا وغواړي تر روسیې وړاندې کېدای شي ځکه چې له اقتصادي اړخه ترې ډېره پیاوړه ده. ډېر امکان لري چې روسیه به هم وغواړي چې دا موضوع د بایدن د ادارې سره د چونو وهلو د وسیلې په توګه وکاروي، یعنی د اوکراین سره ستاسې ملاتړ یو بایر لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې لوري د اټومي وسلو د کمخ د تړون څخه وتل یو لویه سهوه وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ماسکو غږ کړی دی چې بیرته تړون ته وروګرځي.
سره له دې چې د بیجنګ او مسکو وړي کې مخفتو دی دودي چین هم د چهارشنبه په ورځ د مسکو او امریکانو وغوښتل چې د اټومي تړون درناوی وکړي.
موږ هیله منو چې دواړه لوري باید د رغنیزو خبرو اترو لاري او په غوړه توګه توپیرونه حل او په ښه ډول د تړون پلي کېدل ډاډمن کړي.
اندېښنه دا ده چې د اټومي وسلو سیالي به یوازې د روسیې او امریکا ترمنځ نه وي، بلکې د چین په شمول به نور اټومي قوتونه هم پکې ښکیل شي.
که امریکا او روسیا د اټومي پروګرامونو محدودیتونه ونه لري، څوک به څنګه چین ته ووایي چې خپل پروګرامونه محدود کړي؟
جمهور رئیس پوتین د سند نه پرته ویلی دی چې په امریکا کې د زنو اټومي ازمیختونو په حق له غور کیږي او کدا سی وی روسیا به هم خپل اټومي ازموینې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، برتانیې او چین په 1990 کلونو کې اټومي ازمیختونه درولې دي. زیبا خانم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبرونه ده. په سویلي افریقا کې یو ټولنه په بیوزلو افریقای سیمو کې ځوانانو ته د فلمونو ننداري جوړوي. دوی دغه کار د مریض برېښنا او ګرځنده سینما په کارولو او مرسته ترسره کوي. د سنشاین سینما ډله په څلورو هیوادونو کې کار کوي. د دغه کار څخه مخه د افریقای فلمونو لاره د ځوانانو هڅول دي. په مو کې دی رپورت.
د نوري جنوبي افریقا د ډیرو کلیو په څیر پانکوب هم برېښنا او انټرنیټ ته لږ لاسرسی لري. د فلم لیدل د سنشاین سینما د مرستندوی ټولنې لخوا یو نادره کړنه ده. دوی لري پرتو سیمو ته د مریض برېښنا خېخي د فلمونو پروجیکټور او سپیکر راوړي. دا ډله د لیراټو په څیر ځوانانو ته دندې هم ورکوي. لیراټو وایي چې هغه افریقایي فلمونه چې دوی غوړه کوي د ساتیرې په اړه نه دي، بلکې الهام بهون کې دي.
د فلم له لید وروسته تاسو پوهیږئ چې ما تر اوسه څه کړی دي. کیدای شي یو څه ناشونی وي، یا ممکن او یا هم غلط وي، او بیا دا کار تاسو لیدلوری در بدلوي. و به وینئ چې زه واقعا کولای شم په خپل ټولنه کې یو ښه سړی شم. زه واقعا کولای شم هلته لاړ شم او زما په ټولنه کې بدلون راوړم.
د سویلی افریقا حکومت وایي چې نږدې 2/3 برخه ځوانان چې له 40 کالو څخه کم عمر لري بیکار دي، او بیکاری د جرمونو ګراف لوړوي، په ځانګړي توګه د ځوانانو بیکاری. د نن ورځې د سویلی افریقا فلم چې د زینوفوبیا مسله حل کوي کوربتوب د خوونې دی او پروګرام د هلکانو پر غاړه دی.
دا ډول غونډې مهمې دي ځکه چې له موږ سره مرسته کوي تر څو پوه شو چې موږ په راتلونکي کې څه غواړو، چې څه شي شو. یو داسې راتلونکي چیرې چې موږ کولای شو نجات پرستۍ یا زینوفوبیک چلند له منځه یوسو. موږ یوازې غواړو غوره انسانان واوسو.
سنشاین سینما چې د خلکو په مرسته چلیږي یو لسیز وړاندې په جنوبي افریقا کې پیل شو. وروسته یې گاونډیو هیوادونو لکه زیمبابوي، زامبیا او مالاوی ته هم خپره شوې ده.
مونږ غواړو نورو افریقایي هیوادونو ته هم لاړ شو. مونږ باور لرو چې زموږ ماډل واقعا کار کوي، ځکه چې مونږ په ورته وخت کې فلم ښکاره کوو، د ځوانانو بیکاری هم په ګوته کوو.
سنشاین سینما وای دوی موخه د هغه مسلو په اړه خبرو اترو ته وده ورکول دي چې افریقایان اغیزمن کوي. دوی په پرمختللو هیوادونو کې آنلاین کورسونه هم برابروي، او د هغو کسانو لپاره چې مالی توان نه لري بورسونه چمتو کوي. د لری پروتو ټولنو لکه پانکوپ لپاره د مریض برېښنا سینما اغیزه دی یوې خې نړۍ لپاره امید بخون کې ده. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ګرانه او قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتيانه ډیره مننه کوم دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ د یو پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پانو فیسبوک پانو کتلای شي او لوستلای شي. څو شپې وروسته د دې خبري خبرونه پیلېږي چې قربانه زما قدرمنه همکار سهرجان عظیمی ده. سهرجان ستړي مشي په خیر راغلی په پروګرام کې څل لري مهرباني.
سلامونه شایسته جان به شما و به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه بر علاوه تازه ترین گزارش از سراسر افغانستان گزارشی داریم در رابطه با نشست جی بیست که میخواییم تاخیر برنامه بردیدن.